السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ یو لوړ پوړی ایرانی پلاوی نن کابل ته تللی
د ایران د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی کابل ته راورسید د سفر هدف د دواړو هیوادونو تر مابینځ د اړیکو پیاوړتیا
د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د بهرنیو مرستو په بندېدو سره ممکنه نه ده چې صحي خدمات په سمه توګه وړاندې شي
چې خارجي منابع بندې شي او خارجي سازمانونه د خپلې مرستې قطع کړي بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو دا امکان نه لري
ګڼو افغان کډوالو د انډونیزیا پلازمېنه جاکارتا کې نن مظاهره کړې وایي چې څوک یې غږ نه اوري روزګان کې بیا خلک لدی شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي
خپلوانو کې ورکي کناره اورېدل زماله بیا اورېدل وخته طالبان د میاشت څومره درېمې وي چې راغلي وي
دا نور محمد طالب تر خبر نور وسته خبرونه به له اسدالله لودین واورو
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ایران یو لوړپوړی پلاوی نن کابل ته راغلی طالبانو په کندهار کې د داعش پر پټنځای عملیات کړي او په کابل کې چاودنې دوه تنه ټپیان کړل بشپړ خبرونه د ایران یو لوړپوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی د دې پلاوی مشري د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیقی په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ایران هیواد د رئیس جمهور خاص استازی حسن کاظمی قومی او لاغ سره مل پلاوی چې د مختلفو وزارتونو مرستیالانو معینان او نمایندگان ورسره دي نن سهار کابل ته راورسید
تر اوسه د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې خو له دې وړاندې د پاکستان او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازي کابل ته راغلي دي د دې وړاندې د اکتوبر په 20مه ایران د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې غونډې کوربه وو هغې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان وویل طالبان باید پرې نږدي چې د افغانستان دننه ترهګریز اقدامات د ګاونډیانو امنیت ته خطر پېښ کړي تیر شپه د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ وسلوالن خطه شوې ده د دین خطه پر مهال تر اوسه د یوې چاودنې او دو ملکیانو د وژلو تایید شوی دی په کندهار کې د طالبانو د حکومت بدبواتی مسؤول محمود اعظم بیل دی چې ډیر جزئیات ورکړي ویلي په د خواجی سیمه کې د داعش پر ضد بریالي عملیات پای ته رسیدلي د طالبانو یو بل چارواکي بیا تازه ویلي چې عملیاتو کې اته داعشان ژوندي نیول شوي او څلور نور وژل شوي دي عینی شاهدان و ازادي راډیو ته ویلي چې د نخت پر مهال د چاودنې غږ هم اوریدلې د طالبانو یوې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې یو انتحاري حمله کوونکی په ځان پوري تړلې مواد چوولې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار خوشحال خان مینه کې د چاودنې دوه ملکی کسان ټپیان کړل دغه وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته ویل چې د مقناطیسي ماین له کابل دغه چاودنه نن له غرمې مخکې د ملکیانو پر موټر وشوه تر اوسه د چاودنې مشخص هدف معلوم نه دی او مسؤلیت هم چا پر غاړه نه دی اخیستی کابل کې وړمه ورځ هم په یوه ټونس ډوله ښاري موټر ورته چاودنه وشوه چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ومانه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکو اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپل برېښنا بند کړي سیګار نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي سیګار خبرداری ورکړی چې اوسنیو تړونونو ته په پام د برېښنا صادرونکو هیوادونه د پیسو د نه ورکړې له کبله خپله برېښنا بندولی شي د افغانستان وارداتي برېښنا تر ډېره د منځنۍ آسیا له دوو هیوادونو ازبکستان او ترکمنستان سانس ختمینیږي حسم وکړه چې په دې اړه د برېښنا شرکت نوې نظر راوخلو خو سملاسي د چاپ موندلو بریالي نه شو لې دې وړاندې برېښنا شرکت ویلی وو د هغو خلکو د برېښنا مزي پرې کوي چې د برېښنا بلونه نه تحویلوي یو څمیر افغانانو بیا ویلي تر ډیره د روانې بیکاری او بیوزلۍ لپاره نشي کولای چې د برېښنا بلونه ورکړي سلګونه افغان کډوالونو د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمشنری مخې ته اعتراضیه لاریون وکړ. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کډوال غواړي چې له انډونیزیا بهر د پناهغوښتنې د قبلېدو چارې ګړندۍ شي. اعتراض کوونکو دا شعار له ځان سره لیږدوه چې کورنۍ مو په خطر کې دي. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادونو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلې دي خو تر اوسه یې چا ځواب نه دی ورکړی. خپله انډونیزیا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی ځکه دغه هیواد چاته سیاسي پناه هم نه ورکوي. او د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړس تنه کډوالې په یو لارې کې موندلې دي. پولیس وایي دا کډوال د ختیځې اروپا له هیوادونو په پټه لارې ته ختلي وو او غوښتل یې ځانونه جرمني ته ورسوي. پولیسو دا کسان د باوریا سیمې ایرلانګین ښار ته نږدې له لارې کته کړي دي. په دغو کسانو کې یولس ماشومان هم شامل وو چې د راپورونو له مخې افغانان دي. پولیسو ویلي د لارې چلوونکي د دغو خلکو په انتقال کې لاس نه لري.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د ایران یو جګپوړی دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پلاوی به د طالبانو له مشرانو سره وګوري او پر امنیت، ترانزیت او نورو دوه اړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له واکمنېدو وروسته پراخې هڅې پیل کړي چې نړیوال یې په رسمیت وپیژني. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان لپاره د تهران د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي په مشرۍ یو دولتي پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق ازادۍ راډیو ته ویل چې د ایران په پلاوی کې د څو وزارتونو معینان او استازي شامل دي او د طالبانو له مشرانو سره به پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې وکړي.
د سفر مخه او هدف دا ده چې د دواړو هیوادونو تر مابنځ د اړیکو پیاوړتیا او غښتلتیا او همداسې د دواړو هیوادونو کې د تجارتي او ترانزیتي مشکلات او ستونزې چیرې کول تر څو افغاني تجارانو ته او ایران سهولتونه آماده سي او همداسې تر څنګ یو شمېر نور امنیتي مسایلو باندې به هم خبرې وسي.
د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د ایران، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو پلاوو کابل ته سفرونه کړي دي. په راوونه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د امریکا، پاکستان، روسیې او چین په ګډون د تریکا پلس د غونډې په حاشیه کې ګډون وکړ. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم د ښو اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د اکتوبر په 10مه د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف، د اکتوبر په 8مه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او په سپتمبر میاشت کې د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو کوربه و په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. له دې ټولو ډیپلوماتیکو منډو ترړو څخه د طالبانو د حکومت هدف څه دی؟ د پخواني حکومت ډیپلوماته شکریا بارکزی وایي چې طالبان د نړیوال رسمیت او مشروعیت په هڅه کې دي. خو میرمن بارکزی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې که طالب مشران په هیواد کې دننه له نړیوالو معیارونو سره سم عمل وکړي نو هڅې ښایي نتیجه ورکړي.
که چیرته طالبان دننه په کور کې هغه شرایط مساعد کړي چې کوم د افغانستان خلک دا غنه تمه او توقع لري او البته دا په دنیا کې هم یو منل شوی پرنسيپ دی چې هر نظام چې راځي هغه باید داخلي مشروعیت ولري. د دوی کړنې، د دوی پالیسی او د دوی سیاست کیدای شي د دوی برخلیک د دوی رسمیت پیژندلو لپاره مشخص کی.
د افغانستان پر ضد لی حکومت چې متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو ملاتړ کاوه له ایران او د سیمې له نورو هیوادونو سره ښه اړیکې درلودل. خو د طالبانو حکومت چې د زمري په څلورویشتمه واک ته ورسید تر ډیره له پاکستان، چین، روسیې او ایران سره نږدې دی. که څه هم د دوی اړیکې هومره نه دي توده شوي چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د کابل نوی حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په کابل کې د شنبه ورځې د ماښام د چاودنې مسؤلیت منلی دی. خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي یا د ډله ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د متقی خبره داعش په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول بهانه او مشروعیت نه لري او ښه ورانه لاس واخلي. خو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ویلي افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډیر واټن شته. جزئیات په دغه راپور کې
داعش ډلې ومنله چې د شنبه په ورځ د کابل په دشتي برچی سیمه کې چاودنه دوی کړي. ویټرز خبري اډرانس لیکي د ډلې په خپل ټلګرام د دې پیښې مسؤلیت منلی. طالبانو په دې پیښه کې د یو تن د وژل کېدو او دوه نورو ټپي کېدل تایید کړي، خو رویټرز د وژل شوي یو شمېر شپږ او ټپیان وطن ښیي. داعش ډلې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسي پنځلوی او یو شمېر وړې حملې کړي چې د طالبانو په ګډون یې ملکي وګړي هم هدف ګرځولي. د داعش لویو بریدونو درې په کابل، یو په کندوز او یو په کندهار کې شوی، خو وړې حملې بیا د افغانستان په ختیځ ننګرهار او پلازمینه کابل کې دي. دا ټول بریدونه په ډېر شمېر مرګ ژوبله لري، خو له دې ټولو سره سره طالبان د داعش ګواښ جدي نه بولي. یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي داعش ډله دوی ځپلې او ورځ تر بلې کمزوري کیږي. ښاغلي متقی د پاکستان له خیبر نیوز ټلویزیون سره مرکه کې ویلي داعش د افغانستان په اویا سلنه خاوره کې بشپړ له منځه تللی او په پاتې دېرش سلنه خاوره کې هم فعالیت ورځ تر بلې کمیږي.
اوس دا نوې سیمه پاتې شوې، په دغو کې داعش پټو راپورته شو، په دې کې هم د دوی فعالیت زیات شوی نه ده، بلکې ورځ په ورځ کمیږي، ورځ په ورځ کمیږي. دې نه معلومیږي چې زموږ عملیات او فعالیت او په سیمه باندې کنټرول ورځ په ورځ کیږي. نو موږ امید لرو چې دا به په راتلونکي کې به له دې مشکل نه انشاءالله خلاص شو. په دې برخه کې که د داعش څوک وي، هغوی ته موږ دا خبره کوو چې د څه شي دپاره جنګ، ولې جنګ.
ښاغلی متقی په رسنیو هم نیوکه کوي چې د افغانستان ناسم تصویر خپروي او د دوی د حکومت پر وړاندې جنګي پالیسي پر مخ وړي. خوشنون کې وایي د طالبانو حکومت د داعش ګواښ ته په ډېره ټیټه کچه ګوري او دا لویه تېروتنه ده. شنون کې شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل
د پخوانی حکومت نسکورېدو یو اصلي لامل هم دا و چې لکه د اوسني طالبانو د نظام په شان دوی هم حقایق پټول او نه غوښته چې خلک او رسنۍ د امنیتي تهدیداتو په اصل پوه شي. اوس طالبان همدغه تېروتنه تکراروي. دا خبره هم جوته ده چې داعش داسې یو ګواښ ده چې نه یوازې طالبان بلکې د سیمې ګاونډي هېوادونه د نړۍ ستر ځواکونه لکه امریکا، اروپایي ټولنه، روسیا او چین هم تهدیدوي او ګواښوي.
په کابل کې د شنبه د ماښام له چاودنې وړاندې د جمعې په ورځ د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې پکې درې تنه ووژل شول او پنځلس نور ټپیان شول. دا ډول پیښې په ټوله کې د افغانستان د تلپاتې امنیت او ثبات لپاره راټوکېدلې هیلې له ګواښ سره مخ کوي. هاخوا د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم روسیو بریدونو ته په اشاره وایي هیواد کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره لا ډېر واټن شته. خغلی کرزی پرون د افغانستان د نویو بدلونونو په اړه د اسلامي نړۍ د علماو په آنلاین غونډه کې ویلي اسلامي ټولنه د سختدریزۍ له ګواښ سره مخ ده او ځینې هڅه کوي چې دین د بدبینۍ او وژنو لپاره وکاروي. حامد کرزی د غونډې ته وینا کې داعش یوه بهرنۍ وارداتي پدیده وبلله او زیاته کړه دا ډله د افغانستان له تاریخ او کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه یو خلو دریز نشته. په مخکنی جمهوری نظام کې انځنی او چارواکو دا ډله د طالبانو همکار بلل او چې ورسره نږدې اړیکې لري، خو طالبان وایي داعش ته د دښمن په سترګه ګوري او له واکمنېدو وړاندې هم ورسره په بیلابیلو ځایونو کې درنې نښتې کړي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په حنا
سویمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشتمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
یو شمېر افغان کډوالو نن دوشنبه د انډونیزیا پلازمېنې جاکارتا کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مخې ته اعتراضي لاریون وکړ. په انډونیزیا کې زرګونه کډوال چې ډیری افغانان دي په دې هیله استوګن دي چې د استرالیا په ګډون په شتمنو هیوادو کې سیاسي پناه ورکړل شي. دوی شکایت کوي چې کلونه کېږي غوښتنلیکونه یې سپارلي خو تر اوسه یې په کار کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. احمد تکالو نور جزئیات.
د انډونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې ډیری سلګونه افغان پناه غوښتونکو او کډوالو نن دوشنبه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د دفتر مخې ته د لاریون پر مهال غوښتنه وکړه چې په بهر کې د دوی د میشتېدو چارې باید چټکې شي. د لاریون والو په شعارونو کې لیکل شوي وو، زموږ کورنۍ په خطر کې دي، لطفا ژر اقدام وکړئ او کډوال ځای پر ځای کړئ او ژوند یې خوندي کړئ. د دې لاریون په ګډونوالو کې د کډوالو د کورنیو یو شمېر ماشومان هم شامل وو چې شعارونه یې په لاسونو کې وو. یوې معترضې میرمنې سیفه سید اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې دا نوره نو پوزې ته رسېدلې ده.
نوره نو ناروغه یم، ناروغه یم له ډېرو فکرونو، له ډېر فشار څخه. کله کله چې خپلو ماشومانو ته ګورم غواړم ځان ووژنم.
بلې معترضې بیبی رحیمې فرهنګ دوست وویل دا په غزنی کې ښوونکې وه او په 2014 کال کې خپله دنده پرېښوده. اندونیزیا ته راغله ځکه چې طالبانو اختار ورکړی و چې له کوره دې نه وځي. نوموړې زیاته کړه چې یو ان ایچ سی آر په 2016 کال کې دې ته د کډوالۍ کارت ورکړ، خو تر اوسه یې د دې د غوښتنلیک په برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. بیبی رحیمه وایي دا په اندونیزیا کې کار نشي کولی، نو ځکه په کور ناسته ده. اندونیزیا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی او ځکه یې حکومت سیاسي پناه غوښتونکو ته اجازه نه ورکوي چې کار وکړي او د ښوونځیو او روغتونونو په شان له عامه خدماتو کار واخلي. خو له اندونیزیا چار چاپیر هغه هیوادونه پراته دي چې ډیرو پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی، لکه مالیزیا، تایلند او استرالیا. د 2020 کال په دسمبر میاشت کې په اندونیزیا کې له 500 هیوادونو څخه شاوخوا 4000 کډوال راجستر شول چې ډیری افغانان دي. دا کډوال د دې لپاره اندونیزیا خوښوي چې له هغه ځایه په کښتیو کې استرالیا ته ولاړ شي. له 2014 کال راهیسې د استرالیا حکومت ډیر ځله دا کښتۍ چې په سمندر کې د سفر ډیره وړتیا نه لري درولې دي او بیرته د اندونیزیا اوبو ته استولي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي. آزادی رادیو ته خواګیاست. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي منیشي روغتیایي سیستم لننګونو سره مخ دی او خدمتونه له خند او ځند سره مخ شوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول مرستيال وایي د روغتیایي سکتور د ځان بسیاینې لپاره کار نه دی شوی او له بهرنیو مرستو پرته په لنډ وخت کې په پښو درول ممکن نه دي. جزئیات په دغه راپور کې
واتل رسیدو وروسته د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت چارواکي د حکومت د رسنیو په مرکز کې په لومړي ځل په روغتیایي سکتور کې شته ننګونی او دراتونکو په اړه اندېښنې رسنیو سره شریکوي. د دې وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستيال وایي روغتیایي سکتور تل په بهرنیو مرستو پورې محدود پاتې شوی او پر ځان د بسایې نه لپاره هیڅ کار نه دی شوی. عبدالباری عمری منی چې د مرستو بندېدو د افغانستان دغه سکتور ځپلی او خدمتونه یې زندنی شوي دي.
چې خارجي منابع بندې سي او خارجي سازمانونه د خپل مرستې قطع کړي، نړیوال بانک، د اروپا ټولنه او USAID دوی هغه وعده او تعهدات چې د افغان ملت سره د افغان ولس سره درلودل په هغو باندې وفا ونه کړي او خپل تعهدات قطع کړي او بیا دې موږ دلته په سم ډول سره خدمات ترسره کړو. دا امکان نه لري، په لنډ وخت کې امکان نه لري.
د طالبانو د روغتیا وزارت مرستيال وایي یو شمېر سیمو کې روغتونونه تړل شوي، روغتیا پالانو ته معاش نه دی ورکړل شوی او ترخوایي درمل او طبي وسایلو د کمی خبرونه هم ترلاسه کړي دي. خغله عمری له نړیوال ټولنې غواړي چې د افغانستان روغتیایي سکتور له سیاست سره ونه تړي او خپلې بند شوې مرستې بیرته پیل کړي. نوموړی وایي په افغانستان کې د 3.2 میلیون ماشومان او 100,000 میندې خوارځواکۍ سره مخ دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي دا هم وایي چې تیرو شلو کلونو کې روغتیا وزارت د ځان وسایل لپاره جوړ شوي قوانین نه دي عملي شوي، ځکه اوس مهال دوی له بد وضعیت سره مخ دي. د دوی په وینا په کور دننه د روغتیایي خدمتونو کیفیت تر پوښتنې لاندې دی، خو د معیاري کېدو او سمون لپاره یې له حالو ځلو خبر ورکوي. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال ټول افغانستان کې 1400 خصوصي روغتونونه فعال دي چې له دې شمېر یوازې 670 او پاتې خپل سره فعالیت کوي. تر شاد درمل او خوراکي توکو د کیفیت معلومولو لپاره یوازې یو لابراتوار شته چې اړتیاوي نشي پوره کولای. ازادي راډیو د افغانستان نامي روغتیا وزارت له یو شمېر پخوانیو چارواکو او مسؤلانو سره اړیکه ونیوه، څو هغه نیوکه چې پر دوی کې ورته ځواب وایي، خو له دوی څوک خبرو ته حاضر نشول او ځنوی زموږ اړیکو ته ځواب ونه وایي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت مسؤلانو د دوشنبه په ورځ په خبري غونډه کې وویل په کلنی ډول د هر افغان د درملنې لپاره 2.3 میلیارد ډالر ته اړتیا ده چې په دې برخه کې یوازې 15.5 سلنه خدمتونه یې حکومت وړاندې کوي. افغانان هر کال 202 میلیونه ډالر د خپل درملنې لپاره له هیواد بهر مصرفوي چې په کور دننه د معیاري خدمتونو په جوړولو سره دا پیسې خوندي کېدای شي. طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت داسې مهال د بهرنۍ مرستو د بیرته پیل غوښتنه کوي چې مدوړان دي د روغتیا نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې د دې هیواد روغتیایي نظام د سقوط په حال کې دی.
روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران د اوریدونکو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې په ورځ له 12:30 بجو تر 1 بجو پورې له ازادي رادیو بیا خپریږي.
وربشو روزګان ته په روزګان کې اړمنې کورنۍ وایي چې د دوی په نوم راغلي مرستي دوی ته نه بلکې نورو کسانو ته رسول کیږي. دوی وایي کسان چې جګړو ځپلي او اقتصادي سخت زیانمن شوی دی خو په دغه ولایت کې د افغانستان د حکومت او د بهرنیو مرستې سمی نه رسیږي او ځایي زورواکي په خپلو کسانو باندې ویشي. مسؤلین بیا د څه ویلو څخه ډډه کوي. په دې اړه پام وکړئ له روزګانه دغه راپور ته.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې هغه کورنۍ چوڑان دی جګړو ځپلې وي او اقتصاد یې لا نور هم ځپل سوی. ادا کوي چې په نوم راغلي مرستي مسولین پر خپلو خپلوانو او یا هم پر هغه چا ویشي چې په طالبانو کې خپلوان وي او یا هم واسطه ولري.
ایا به زمې دې ا دې په کور کې دی و مې نه دای د غوښ پر باندې ما دې کوم د لوږې څخه په میټ خولل ما نه کوم چې دا یو مرستي ګوري خپلوان ته
دا جړه د دوتلوش کلنی شاګولې ده چې د اورزګان ولایت د چارچنو ولسوالۍ اوسیدونکې ده او په قرار کړی چې مرکز ترینکوټ ته راکړه سي. شاګولې چې د تیرې جګړې پر مهال خپل درې زامن له لاسه ورکړي اوس د خپلې ډیرلس کسیزې کورنۍ سرپرستي ورغاړې ده. شاګولې ازادي راډیو ته ویلې یو میاشت کېږي چې په ترینکوټ ښار کې د دفترونو په دروازو ګرځي او هغه مرسته ترلاسه کړي کوم چې نړیوال ورته رالېږلې خو تر اوسه پورې نه ده بریالۍ سوې. دا وای زیات وختونه دا او ماشومان د اقتصادي ستونزو لامل له لوږې ویده کیږي خو په نوم راغلي مرستې هغه څوک وړي چې زور او زر لري.
مالا په کندې چې باندې ورکی آی به زمې دې ا دې په کور کې دی و به مې نه دای د غوښ پر باندې ما دې کوم د لوږې څخه د پلمې ته خولل مالا خو مې خې دا یو چې ګورې خپلوان ته ورکی کناره ورې دا لازم مالا بیا ورې د لوخته طالبان دا مې شو مده درې مې به چې راغلی وي دا مې لا والا کېل دلې دا د لسمې باندې چې ورته وایم مې خپل ماشنه لرو چې شي دار کوشش نه لرو د ما دې قران وی دفتر ناراضي دا وای ما ته کالي را وکړ ما دې په خدای قسم پر نه ته وته پیدا لول دا ما ته د شل دغه د شل په ورې جرا وځو ځان زه خورم دا ما پر له باندې لږ دغه تیر یا نه یم ته دا یاري نه خدای بوتي بده کې مخا کنه خدای ګل د دې بده کې مخا کنه چې باران وځو خلانه کې आवाज سم یوان چې باران وځي زبته سم.
دا په داسیال کې د چې د قډوالو نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې پر روانو حالاتو سختان دي شنه شو دلید او ویلې دي چې را روان جمعي بلا هم د خلګو ستونزې نوري هم زیاتې کړي نو په کار د چې لاړمون سره ژر تر ژره مرستي وسی. په اورزګان ولایت کې وازی شاګول نه دي چې پر طالب چارواکو او د خیریه مؤسساتو پر مسولینو د فساد تورونه پوري کوي بلکې دوی ورځې وړاندې په دې ولایت کې لسګون اړمونو کسانو لارین هم کړی وو او تورې پوري کوي چې د نړیوالو بنسټونو له لوري له بېوزله کورنیو سره سوي مرستې طالب چارواکي پر خپلو خپلوانو ویشي. د یادو کسانو له ډلې محمد نعیم او نجیب الله دي چې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او د فقر او غربت له امله اوس ترینکوټ ښار ته راکډه سوي. دوی هم په دغه لاروین کې ګډون کړی او ازادي راډیو ته داسې وویل
غلا وکم مې سبا دی په غاړه کې پړی راشي وای ته غلې او کغلا نه کوم دا غیالونه مش ته پوکو ګرد وجو ته جوړ ورور دلته شراغلی د مجبوري غلی هغه دی دا رقم
نمر سو کو نه غریبی ستنه مزدری ستنه خواریسته یو خواریسی وای خو بیا به مش کو خواریخ بل مزدری به کو خو یاد مې شلاوي
ما کو وسلار ونه سو خدای هغه سایبان رب شزغلی په غاړه کې ملنګ وټاره چې ونه شراس مې ته په غرغړو ستړی نه چې وادي وای وای
د دغه اړمونو کسانو ستونزې مو په اورزګان ولایت کې د طالب چارواکو سره شریکې کړې. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد آصف آصف لڅویلو ډاډه کوي خو په یو لیکلي متن کې دومره ویلي چې دغه اعتراض کوونکي دي له هغه مسولینو سره وژغیږي چې دوی ورباندې د فساد تورونه لګوي. په اورزګان ولایت کې د غاړمنې کورنۍ پر داسې مهال د مرستو په ویش کې د نشفافیت خبره کوي چې اوس مهال له تیرو درې میاشتو راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن دي. او طالبانو تل ویلی چې کیر جمهوری نظام یې زه کړنګ کړی او په وړاندې جګړه کوله چې فساد پکې کې موجود و.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم له کندوز یو راپور لرو. د کندوز ولایت ګڼ شمیر کاروانګر د طالبانو له حکومت غواړي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو دوی خپل تازه میوې او سبزیجات پکې وساتي. دوی زیاتوي چې د سړو خونو نشټوالي له امله هر کال د دوی د کرنیزو محصولاتو ډیره برخه خوسا کیږي او له منځه ځي او بزګرانو ته میلیونونه افغانۍ خساره رسیږي. نور حال په دغه راپور کې له کندوز واوري.
د کندوز ګڼ شمیر بزګران او بڼوالان شکایت کوي چې د سړو خونو نشټوالي له امله هر کال د دوی د تازه میوو زیاته برخه په کروندو او باغونو کې له منځه ځي او کړي خواري په سین لاهو کیږي. 45 کلن عبدالرحیم د کندوز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې سږ کال یې په وجری بزمکه کې پریمانه هر ډول ترکاري کرلې، خو د سړو خونو نشتوالی د خپل محصولاتو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
دغه ترکاریګانې ورور کندوز ترکاري همدغه جې ترکاري ده، دغه ګلپي کرام مسای بادرنګ او دغه لیموانو دغه سرخانی چې دلته وروره موږ کوي څو چې وروره یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ یو میاشت دلته ساری کړو او سرخانی نه لرو ورو یو ورځ کاروبار هم نشه چې دلته پاتې سبا ایسته اچو.
دیرش کلن شفیق الله د کندوز ښار اړوند د ناصروی سیمې اوسیدونکی دی. د هغه بلچه په لاس ده او لګیا ده په خپلې کروندې کې کار کوي. دا چې نوموړی څه ستونزې او غوښتنې لري له شفیق الله به یې واورو.
نو مونږ چې د سرخانی نه لرو زمونږ سبزیجات خرابیږي، د سرخانو سره مشکلات لرو. که چېرته د اماراتو نه دا خواهش ده چې مونږ ته سرخانی جوړې کړي یا د سرخانو مشکلاتو سره خلکو سره همکاري وکړي، نو انشاءالله چې ترکاري به نه خرابیږي، او ځکه چې زیاتره ترکاري نه خلکو خرابې شوې.
د دغه ولایت د دشترچی ولسوالۍ د عبدالله په نوم یو بڼوال د کندوز له سیمه ییزو چارواکو غوښتنه کوي چې د کروندګرو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
ورګې سرخانه نشته، مشکله اگه سرخانه باشه تنها انګور دو ماه سه ماه ای دوام میکنه. در
سړو خونو نشتوالی زمونږ پر وړاندې جدي ستونزه ده. که چیرې سړې خونې ولرو موږ کولی شو خپلې میوې تر دریو میاشتو پورې وساتو او بیا یې په بازار کې په ښه قیمت وپلورو او ګټه ترلاسه کړو.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن بیا وایي چې د سړو خونو نشتوالي ستونزه یې له اړوند وزارت سره شریکه کړې او تمه لري چې ورته رسیدنه وشي.
کندوز په ولایت کې په تعداد د 10 سرخانې صفر انرژي هغه د دولت لخوا اعمار شوي سته، او د دهقینو لپاره خوشخبری او زیر داد است. د هغو لپاره وزارت پلان کې لري چې په آینده کې د خپل بودیجې مطابق دوی ته سرخانې جوړې کړي. کوم ځای کې چې اشد ضرورت وي هلته به دوی ته موږ انشاءالله سرخانې جوړوو.
د ولایت کروندګر انتقاد کوي چې په تیرو 20 کلونو کې د پخواني حکومت چارواکو د کرنې سکتور په برخه کې داسې بنسټیز کارونه ونه کړل چې ورسره د کرنې په سکتور کې کوم بدلون او نوښت راغلی وي، ځکه لا هم د افغانستان کروندګر خپلې کرنیزې چارې په عنعنوي توګه ترسره کوي چې له امله دوی له خپلو کروندو د قناعت وړ محصولات او عواید نه ترلاسه کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کېږي. اسد الله لودین ته وخت ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ایران یو لوړ پوړی پلاوی د طالبانو له مشرانو سره د خبرو په هدف نن کابل ته راغلی. د دې پلاوی مشرې د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی کوي. په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکي وایي چې د ښار په څلورمه حوزه کې د داعشانو پر یو پټنځای عملیات کړي چې پایله کې یې څلور تنه وژلي او اته نورې ژوندي نیولي دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل ښار خوشحال خان مینه کې چاودنې دوه ملکي کسان نن ټپیان کړي دي. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرپلټونکې اداره سیګار وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه کولی شي پر افغانانو خپله برېښنا بنده کړي. او سلګونه افغان کډوالو نن د اندونیزیا په پلازمینه کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کمیشنرۍ مخې ته اعتراض یا لاریون وکړ.
اسد الله لودین لاند خبرونه ویل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
په خوست کې د یووالي په نوم د والیبال پیل شوی سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د خوست ورزش عامر عزیز ملنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې دوه میاشتې مخکې پیل شوې وې د خوست شپږ څلوېښت لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د نوموړي د معلوماتو پر بنسټ د دې سیالیو په پایلوبه کې سینولا او نور احمد لوبډلې ولوبېدلې چې سینولا د سیالي لوبډلې په ماتولو سره تلولي خپله کړه. د ښاغلي ملنګ په وینا د دې سیالیو له جوړولو یې هدف د والیبال ورزش وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي پیدا کول دي. د احمدشاه ابدالي د څلور ورځنی لوب په لړ کې مسینک ته بند امیر لوبډلې او عوام لوبډلې د سپینغر لوبډلې په وړاندې لوبېږي. د دې لوب په دویمه ورځ مسینک لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې درې سوه اته اتیا منډې جوړې کړې چې په ځواب کې اوس د بند امیر لوبډلې توپ وهنه روانه ده. په بله لوبه کې چې د عامو او سپینغر ترمنځ روانه ده، عامو لوبډلې په خپله لومړۍ پاڼۍ کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره سپینغر لوبډلې ته د پنځه سوه اتلس منډو هدف کېښود. عبدالمالک په دې لوبه کې دوه سوه شل منډې جوړې کړې. په ځواب کې اوس سپینغر لوبډلې توپ وهنه پیل کړې ده. دا څلور ورځنۍ لوبې چې په کندهار کې روانې دي، په لومړۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې بوس ته ماتې ورکړه او مسینک هم دویمه لوبه له سپینغر لوبډلې څخه وګټله. په کرکټ کې پاتې کېږو. یو بل نړیوال جام د استرالیا لپاره او یو بل زړه ماتې پایلوبه د نیوزیلند لپاره. د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په پایلوبه کې استرالیا لوبډلې نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام اتلولي خپله کړه. استرالیا چې تر دې د مخه د پنځوس اوریزو لوبو پنځه نړیوال جامونه ګټلي وو، دا یې لومړی ځل شو چې د شل اوریز لوبو نړیوال جامې هم وګټه. استرالیا د پچی په ګټلو سره نیوزیلند ته بلنه ورکړه چې توپ وهنه وکړي. نیوزیلند لوبډلې د کپتان کین ویلیمسن د پنځه اتیا منډو په مټ استرالیا ته د یو سلو درې اویا منډو هدف کېښود. چې استرالیا لوبډلې د ډیوډ وارنر او میچل مارش د پنځوسیزو په مټ یاد هدف د لوبې په نولسم اوور کې پوره کړ او د نړیوال جام اتلولي یې وګټله. د پایلوبې غوره لوبغاړی میچل مارش او د نړیوال جام غوره لوبغاړی ډیوډ وارنر شو. د یادونې وړ ده چې دا په تیرو څو کلونو کې د دریم نړیوال جام پایلوبه ده چې نیوزیلند بایلي. نیوزیلند یوازې د ټیسټ سیالیو اتلولي ګټلې ده او په پنځوس اوریز او شل اوریز کرکټ کې لا هم لوبغاړي منتظر دي چې اتلولي وګټي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. راځو د پروګرام دویمې نیمایي ته. پیل په یوې مرکې کو، وروسته بیا د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خپور شي. مرکه دا ده چې د یک شنبه پر ورځ په افغانستان کې د امریکایي ډالرو قیمت پنځه نوي افغانۍ ته ورسید. دا په تیرو شلو کلونو کې بې ساری نرخ ګڼل کیږي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بانک له پخواني سرپرست مشر ښاغلي خان افضل هډوال سره مرکه کړې. لومړی مې لاغه نه پوښتنه کړې ده چې علتونه څه دي په دغې مرکه کې په اقتصادي تاثیراتو، همدارنګه د نرخونو په تبادلې او په ګڼو نور مسلو باندې په تفصیل خبرې شوې دي.
افغانۍ خو او یو حقیقت دا دی چې خپل افغانۍ د کم تولید په اساس باندې ولاړ پیسې نه و چې افغانستان خپل داخلي تولید ولري او په هغه د اساس باندې ک نرخ دې ټاکل شوی اوسي. دا افغانستان یو وارداتي مملکت و او دې لپاره چې اجناس او خدمات په افغانستان کې خلکو ته په داسې قیمت تمام شي چې هغوی توانایي د قدرت ولري یا د اخیستلو توانایي ولري او د دې ترڅنګ هغه معاشات او هغه امتیازات چې دولت خپل مامورینو ته ورکول د هغې سنجش په اساس باندې داسې یو نرخ موږ په هغې وخت کې ټاکلی و چې نهه څلوېښت یا پنځوس معادل دی که یو ډالر کېدل. بیا په تدریجي شکل سره چې څومره په افغانستان کې داخلي تولید زیاتېده، موږ په هماغه شکل باندې افغانۍ ته حرکت ورکاوه. البته دا نرخ ساتلو دپاره به موږ وخت نا وخته په مارکیټ کې مداخله کوله تر څو یو مصنوعي تقاضا په بازار کې جوړه کړو او هغه زیاتې پیسې چې په 40 کې دي هغه د بازار نه راټولې کړو. دویمه دا و چې د کم سنجش کم گردش چې د پیسو یا حجم د پیسو چې په بازار کې موجود دي دا د افغانستان د ناخالصو عوایدو په اساس باندې وچته گردش لرو ده. او په همدې اساس باندې به چې څومره رشد او انفلاسیون منځ ته راته موږ به پیسې نوې پیسې بازار ته عرضه کولې. اوس نو د طالبانو د راتګ سره طبیعي خبره ده چې یو خلکو سره ویره پیدا شوله چې په افغانۍ به خپل استحکام او ثبات ونه لري، نو سپیکولیشن یا خپل فرضیه چې ځان سره لرله چا چې لږې پیسې هم لرلې هغه په قلار بازار ته عرضه کړي او بازار ته واچولې او په مقابل کې اثار واخیستل، نو تقاضا افغانۍ ته کمه شوله او بازار ته افغانۍ ډېره راغله. خلکو ډالر یا کلدار یا هر پیسې چې واغې خستلې. دویمه دا د خپل خلکو وتل د افغانۍ تقاضا کمه کړه، د اسارو تقاضا زیاته کړله، خلکو وتل او بیرون تلل چا چې پیسې لرلې هغه تبادله کولې. دریمه خپل حکومتداري چې اعتماد او اطمینان خلکو سره واوسي د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه باندې طبیعي ده چې دا چې وروسته پیدا کېږي نه پیدا کېږي موږ او تاسو بحث همدا اوس کوو. خلکو سره دا اعتماد او باور نه و چې څه به کېږي، موږ کوم ثبات طرف ته ځو، دولت ساختارونه بیرته به جوړ شي جوړ به نه شي، دنیا به کومکونه وکړي او بیا نه کې افغانستان به په همدومره وارداتو ولاړ مملکت اوسي که به ونه اوسي، تولید به څومره. دا ټول هغه دلایل چې د افغانۍ ارزښت غورځاو. البته یو نقطه چې نهایتا مهمه ده هغه دا ده چې په ابتدا ورځو کې افغانۍ ډېر ارزښت د لاسه ورنه کړ، هغه هم دا دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه وه، دولت پیسې نه ورکولې، د هیڅ نه د قراردادیانو پیسې وي نه د مامورینو معاشاتو، نو هیڅ افغانۍ بازار ته نه عرضه کېدله. لږې پیسې وي هغې تقاضا هم دومره وساتله چې نرخ ثابت وساتل شي. اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوی قدم اخلي، مخکې ځي، معاشات ورکوي خلکو ته، د قراردادونو پیسې ورکوي، عادي انکشافي بودیجه منځته راځي، نو طبیعي ده چې افغانۍ به بازار ته عرضه
کېږي. تاسو په خپل کاري دوره کې او تر هغه مخکې هم د یو اقتصاد پوه په صفت باندې دغه د پیسو نرخونه حتماً څارل، دغه سی د افغانۍ نرخ کله هم په دې اندازه باندې رالویدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې که څنګه؟
نه 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 ابدا، په تیرو شلو کلونو کې دې نرخ ته نه راولې نه راولېدلې. یو دوره کې نوي ته رسېدلې وه چې ډېر محدود وخت لپاره وه، ځکه ما مخکې تاسو ته عرض وکړ چې د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و.
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه
بله زه غواړم ووایم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا کرا راخکاري په همدې خاطر هم داسې رالویدلې دي.
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نشو ټاکلی، ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو. موږ نرخ د افغانیو چې دی هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی. که چېرته موږ حقیقي نرخ ته ځو، حقیقي نرخ خدا دی چې دغومره پیسې چې په 40 کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي، نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره نورې پیسې نشر کړو. نشر بیا په تخنیکي لحاظ چې کې هغومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته، په دا اوس نو نه کې زیات نشر چې کې هغه انفلاسیون منځته راوړي او ارزښت یې
غورځېږي. اوس د افغانستان بانک کوم چارواکي چې دي دوی دغه بانکي سیاست دغه پولي سیاست ښې خواته وړی دی که څنګه؟ ځکه دوی هر ورځ اعلانونه کوي چې په بهرنیو اسعارو باندې راکړه ورکړه بنده کړي، یعنی تر ډېره پورې بندیزونه دوی خپل هم لګولي دي، محدودې کړي دي. دغه سیاستونه فکر کوي افغانستان سمې خواته بیایي له بانکي لحاظه که څنګه؟
جناب ستانګزه صاحب، د سیده چې دولت باید په دې حق لري روخانه سیاست ولري. هغه دا چې مونږ آزاد بازار اقتصادي نظام د مملکت د پاره منلې دي. په آزاد بازار کې خصوصي سکتور لري، په آزاد بازار کې خارجي بانکونو څنګه دي، په آزاد بازار کې دولت هم من هيسي یو خدمتګزار دی او برخي چې کولې شي خدمات ایرایه کې دا مونږ قبول کړی دي. او په آزاد بازار کې آثار آزاد وي، فقط دومره دلته یو شی چې دوی په ما په مخکم بحث کړو او دوستان سره اوس تاسو د رادیو د لارې وایم، هغه دا دی چې دلته ډیر نازک تار دی د تفکیک پاړه هغه دا چې هغه به دوی وکړي نه پوهېږم ولې نه دی کړی. هغه دا دی یو نرخ گزاری د اجناسو د قیمتونو ده، یو خپل فزیکی لحاظ انجام د معاملې یا د پیسې تادیه ده. تادیات مونږ آزاد بازار لرو، تادیات بندولی نشي. که تادیات بند کړي مالی نظام ټول سقوط کوي. که د اسعارو تادیات بند کړي ځکه 90% 95% پورې زمونږ بانکي نظام په اسعارو ولاړ دی، مونږ په ډالرو تکیه مملکت یو. که ته مطلق بند کړي نو خود خلکو ډیپوزیټ یا خلکو امانات چې بانکو کې دي خو په 90% 95% په ډالرو دي، ا به څنګه ورکوي؟ یعنی په افغانۍ کې به بیرته ورکوي ورته که څوک پیسې غواړي؟ خلک وایي چې افغانۍ دې ورکي، افغانۍ به ورکي. خود ته بیا بحث دار دي چې په کم نرخ باندې، په هغه نرخ چې بانکي مرکزي روزمره ټاکي، که په هغه نرخ چې تجارتي بانک ټاکي، که په هغه نرخ ورکي چې بانکي مرکزي ټاکي. خو په دې کې مشتری ډیر تاوان کوي ځکه دا څلور ځای په اسعارو کې د اسعارو په تبادله کې تاوان کوي. یو دا دی چې بانکي مرکزي یو نرخ دی چې کله دا پیسې په حساب کېږدي هغوی به په یو نرخ باندې اړي، بیا چې بیرته د بازار نه اخلي د بانک نه اخلي په بل نرخ باندې.
اوس هم دغسې شکایتونه وو چې بانک وبښئ چې بانک نوي ټاکلی وو نرخ، مګر په معمولا دغه تادیات چې کېدل دا په 8-10 کې حسابېدل، یعنی خلکو به ډېرې پیسې.
دا ډېر غټ تفاوت دی. ګورئ د دې تاوان چا ته ځي اخر کې؟ خبره دا ده چې دا خو ته د داخل مارکیټ دپاره بیا بحث کې، بیا خارج دپاره چې یو تاجر پیسې لیږي هلته به بیا څنګه کېږي؟ هلته خو بیا افغانۍ نه چلیږي، هلته خو به ډالر ورکوي ورته، بیا به تبادله کوي. دا به درېیم ځل شي. نو د دې درې واړو څلورو ځلو باندې اسعارو تبادله چې کېږي، د دې قیمت د دې تفاوت اخر کې چا ته ځي؟ اخر کې مستهلک ته ځي، عام خلکو ته ځي، همدا مامور ته ځي، همدا عام افغانانو ته ځي.
بلې، په همدې مسله غواړم وپوښتم ښاغلی هډوال، دغسې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالرې په سر کې دي، د چا خبره آسماني کېږي او اوج ته رسېږي، هغه مستقیم تاثیر څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د موادو ورسره جیګ ځي که څنګه؟
طبیعي ده، 100% بالکل قیمتونه لوړیږي. اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. خلک داغي به قدرت د توانایي چې موږ ویل په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې تر څنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت د بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ سي ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي. څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي، بیا مجبور دي چې ډیر نشر وکړي. په ډیر نشر کې مونږ د اصلي اقتصادي اصولونه یا د پولیس سیاست نه وځو، چې د پولیس سیاست نه ووتلي پیسې ارزښت ولیږي، خلک په اعتماد د لاسه ورکوي او قیمتونه لوړ ځي ځکه هغه قیمتونه بیا بازار کې نه پاتې کیږي. نو په داسې ځای کې چې افغانستان ډېر ابتدایي مالی نظام کې قدم یې خو، مونږ یو څو ستنې د مالی نظام جوړې کړې وي چې هغه باید نور انکشاف کړی وي، چې متاسفانه ونه شو. په دغه مرحله کې مونږ د اوس په دې اوسنۍ اوس چې مونږ تاسو بحث کوو، مونږ په دوه ځایونو کې سره ولاړ یو. یا دا د خدای ناخواسته چې مطلق به مونږ سقوط کوو، او یاد دی چې مونږ به دې ته نجات ورکوو. د نجات دپاره مونږ باید ډېر محتاطانه لارې د تصامیم ونیسو، پولیس سیاست سره باید ډېر حساس واوسو. او هغه دا دی چې په دې وخت کې که مونږ نرخ د تبادلې د اسعارو په زور نشو ټاکلی، بدیلې لارې باید وسنجو. بدیلې لارې چې دي، دولت کولی شي په دې وخت کې د اسناد بادار نه چې هلته یو پروسه موجوده وه پخوا، د هغه نه استفاده وکړي. دولت کولی شي چې په نغدو پیسو دپاره ثانوي بازار جوړ کړي، په هغه بازار مونږ لرو. یعنی مونږ د پیسو بازار ګرچې وړوکی دی، ګرچې سنتي دی، ګرچې ډېر انکشاف یې نه دی کړی د سرای شهزاده همدارنګه په نورو مرکزي ولایتونو کې، مونږ د پیسو بازارونه لرو. د دې دپاره فقط دا دی چې مونږ وسیله د تجارت او میکانیزم او چوکاټ چې تجارت پی خلکو کړی شي، او دا په مرور د زمان سره بیا د هغه لیلام د اثر شو به مونږ کاوه دغه جایگزین شي یا دغه ځایناستی شي، تر هغې پورې مونږ باید په دې د دې نه استفاده وکړو. او دا هغه شی دی چې بازار به شوک نه ویني، اقتصادي شوک به نه ویني. که اقتصادي شوک یې ونیو، بیا به هغه شی چې مونږ به جبیره ونه شو کړلی.
تاسو په وخت کې په اونۍ کې څومره واره پیسې سرای ته ورکول کېدې؟ یعنی عام بازار کې پلورل کېدلې ډالر چې دغه نرخ ثابت ساتلی وو؟
په هفته کې به دوه ځل لیلام کېده. دا لیلام په اساس د ضرورت کېده. کله به چې ضرورت نه وو، بیا هم نه کې ضرورت چې شي ضرورت بیا بحث بانی تیر بحث ده. ضرورت داده چه دولت مونگ با خیخپال محاسبه لرله چه دولت پا دی افته که چمر بودیجه مصرفه چمر قرار داده هم تا پیسی ورکه و مونگ پا خزانه که چمر پیسی لرو او پا این وقت که نرخ ده انفلاسیون چمر ده پا ما غندازه با بیا مونگ لیده چه پا خزانه طور مثال عمیانه چی بیم دولت دی افته که 40 میلیون افغانی تا ضرورت لری مونگ پا خزانه که 40 میلیون لرو نانو اتیا میلیون کمبود لرو اتیا میلیون با مونگ تا پا این وقت که دنوی نشر اجازه نلرو چه دنوی نشر اجازه لرو اتیا میلیون کمبود با مونگ دا که چه دالر بم بازار تا عرضه که او اتیا میلیون بم د افغانۍ د بازار نراټول کړي تاسو د دولت تادیات پوره کړئ شو بیا دا تادیات په دوه درې قسمه کېدل چې یو تصفیوي د هغه قراردادیانو سره و چې مثلا قراردادي به خپل حساب ورکړ ورته چې ماته په دې حساب کې پیسې راکړه دویم به دا فزیکي لحاظه به مونږ پیسې په بازار ته وړاندې کړي چې ډالر افغانۍ راټول کړو ډالر خلکو ته ورکړي شو دا دوه درېمه خپله د بانکونو ترمنځ د تصفیوي حسابونه چې د وزارت مالیې نه هغوی ته انتقالېدل دا هغه لارې یو میکانیزم وي چې لیلام به پې کېده اوس خو مشکل دا دی که دوی وم غواړي لیلام ځکه نشي کولی چې اسعارو ته لاسرسی نشته زمونږ ذخیره خو اوس کنګل شوې ده دا خو هغه ذخیرې نه دا کار کېده او نورو د دولتي د عوایدو نه خو دوی نشي کولی ځکه خو د دولت پیسې دي سبا چې هغوی غواړي بېرته باید تادیه کړی شي ورته
سمه فقط آخر کې دا پوښتنه کوم چې په همدغې پنځه نوي چې پیسې کله ورسېدې ډېرو خلکو په دې خواله رسنیو وویل چې البته دوی وړاندوینې کولې خلک په تشویش کې وو چې ممکن له سلو م واوړي یا تر یو نیم سلو ورسېږي اخوا ته زموږ دوه ګاونډیان په پاکستان کې مثلا یو ډالر یو سل پنځه اویا روپۍ کېږي شاوخوا او په ایران کې بیا خو هلته بیخي نرخ زیات دی تقریبا اته ویشت زره تومانه کېږي یو ډالر نو فکر کوئ که همدغسې روان وي څومره وخت به ونیسي چې موږ دغو دوو هیوادو ته ورسېږو آیا داسې وړاندوینه کېږي چې وبه رسېږو دغسې یو حالت ته چې اوس هغوی دي
هغه امکان نه لري مګر په جز د دې نه چې یو حالت کېدلی شي منګا په لکه مخکې ما چې ویلې څومره چلش چې او دا خوشبختانه په افغانستان کې چې څومره پیسې په چلش کې دي دا د یو اقتصادي فورمول په اساس باندې یا د پولي سیاست په اساس باندې نشر شوي دي بې کنټروله پیسې نشر نه دی شوي نو پیسې د بازار د ارزې او تقاضي په اساس باندې نشر شوي دي اوس که په دې مرحله کې چې حکومت یا طالبان د خپل ډېر مشکلاتو ترڅنګ اقتصادي مشکلې غټ دي او پیسې هم کنګل شوي لاسرسی نه لري که دوی چېرته دې ترجو وکړي چې نوې پیسې چاپ کړي او په چاپ کې پولي سیاست په نظر کې ونه نیول شي په هغه وخت کې به بیا دا پیسې همدغې نرخ د تبادلې به لویږي او بیا به ډېر خرابۍ طرف ته ځي اما د هغه نه تر څو چې نوې پیسې دوی نشر نه کړي او په همدې حد کې وساتي زه ډېر تشویش نه لرم چې نرخ د تبادلې به ډېر خراب شي یعنې خلاصه که دولت پولي سیاست په هماغه شکل باندې ادامه ورکړي ورته او هغه فورمولونه په نظر کې وسیتي نرخ د تبادلې نه خرابیږي اما که دولت خپل مصارف غم وخوري او خپل مصارف بیا د نوي پیسو د نشر نه پوره کړي چې ملت به تاوان ورکړي په هغې وخت کې به هم نرخ د افغانۍ نه تنه د دې نه چې تاسو ویل کېدی شي دنه زیات خراب شي بلکې تاوان به خپله به عام ملت ورکړي او افغانۍ به خپل ارزښت د لاسه ورکړي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خوخه خدای کې د کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خوخه وي هم زما د کورنۍ خوخه وي
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي
بعض ځوانان یې فقط ظاهري مسلې ته ګوري کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي
دا مسله چې ځوانان په خپل خوخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خوښي ته پام وکړي یا هم ډیر کله بېخي ترې پوښتل کېږي نه او دوی ته کوژده شوي وي د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یوه پوښتنه ده چې واده په خپله خوښه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي دا پوښتنه ځکه مطرح کېږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالاتو ته په پکتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
زیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
زانور خان تڼایم، د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، که نه د حقیقت نه نه پوهېږي. هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږ ډېر سرنوشت خرابېږي. بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده. مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي. دوه طفلان لري، منتا هغه زندگی خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید دسی وای مجبوره ام دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده د خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما. اما نه، ننګ غیرت مهمه ده. موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفر ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت د موږ د نیکو کومه ده. علیکم عمر زندگی ته باقی دی جلیم زکه ته باقی.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپل خور کیسه را تکوي چې هغه خبره نه و خو پلار یې ګل ورکړ او دی وځوان په نوم یکړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلی باندې ډېر وي، نو بېلېدا هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړین او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې یې ورته پاین ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. او هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي. د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سي تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې. خدا خپل دولت د خېګن د پاردانو ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لحاظ هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخ کې تلل شي، او کنه خودو به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې یو مسولیت ګړي مور خپل چې زم دې اولاد واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي. په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوری بیخي درکونه، هغه که جنۍ وي یا هلک وي مثال، هغه ذهن نه مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او مونږ عموماً هغې په ظاهري بڑه باندې فیصله کوو. زه باید هغه پرېږدم، او مثال که وخت یې راشي، که وخت یې راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دیني عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کېږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هېڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همېشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي تر هغه سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شریش کل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا دې یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالح او بافکر اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي، یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کېږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو له ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپله خوښه وټاکي که نه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هره ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وي چې ځوانان او پیغلې مجبوري دي د هماغې رسم او رواج اغېزمن شي او هماغه ټولنې کې کورنۍ څه چې وایي دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه یې بیا ډیره پوښتنه نه کېږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړې د زوجین په درک کولو کې لویه مرسته کولی شي. له بده مرغه زموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړې توګه ښځې له زده کړو لرې پاتې شوي دي. همدا یې لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوګوالی او سترګې پر سړې شي.
درنو اوریدونکو دا و د دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.